طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیس پروگرام د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو، هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند یې. دا ستاسو لپاره د طبی زده کړې نوی درس وړاندې کیږي. د دې پروگرام په ننني درس کې د کوچنیو کلمو انزیمونه پیژنو، د کلمو د جذب پروسه پیژنو او ترڅنګ د غټو کلمو په هکله هم غږیږو. د خپلو کتابونو پنځمه صفحه پیدا کړئ. په پنځمه صفحه کې دریم نمبر شمیره ده د کوچنیو کلمو انزیمونه. ګوره، مخکې مو د کوچنۍ کلمې اړوند دوه موضوعات ویلي دي. صفرا یا بایل مو تشریح کړ، لغې وروسته مو د پنکراس انزیمونه تشریح کړل. د کوچنۍ کلمې په اړه مو ویل چې کوچنۍ کلمې د هضم د بشپړولو او د غذایي موادو د جذب لپاره تر ټولو مهم ځای بلل کیږي. یعنی هم غذایي مواد پکې هضمیږي او هم پکې جذبیږي او درې برخې لري: ډوډینیم، ججینیم او ایلیم. د صفرا یا بایل په اړه مو ویل چې صفرا د ځیګر لخوا تولیدیږي، یعنی کله چې دغه ځیګر جوړ کړي بیا نو دغه صفرا صفروي کڅوړې ته زیات ذخیره کیږي. او صفرا یا صفروي مایع چې ورته وایي، دا تر هغې په ګال بلیډر یا تریخي کې ذخیره وي تر څو چې کله موږ غوړ خوراکونه کوو او هغه غوړ خوراک د معدې څخه کولمو ته ووځي. د کولمو په ډوډینیم برخه کې چې کله قرار ولري، په همدغه وخت کې یو هورمون تولیدیږي چې هغې ته CCK وایي، کولیسیسټوکاینین. دغه هورمون صفروي کڅوړې ته فشار ورکوي تر څو خپل بایل یا صفروي مایع هغه بهر ته وغورځوي. هغه بیا په ځانګړي پایپونو کې راځي، د کولمو په ډوډینیم برخه کې تویږي او بالاخره د غوړو په ذرو باندې عمل کوي تر څو د غوړو ټوټې په ډیرو کوچنیو ټوټو باندې بدلې کړي. بل مو د پانکراس انزیمونه وښودل. د پانکراس انزیمونه خپلو منځونو کې سره یوځای کیږي، پانکریاټیک جوس جوړوي، یو ګاسټریک جوس ته. ګاسټریک جوس د میدې انزیمونه، هورمونونه او ترڅنګ د میدې تیزاب دا سره یوځای کیږي، ګاسټریک جوس جوړوي، خو دلته پانکریاټیک جوس دی. معمولا پانکراس د دوو هورمونونو پر اساس خپل افرازات ترسره کوي. یو سیکریټین هورمون دی او بل CCK هورمون دی. کله چې دغه هورمونونه تولید شي نو پانکراس خپل افرازات شروع کوي. معمولا دغه هورمونونه هغه وخت تولیدیږي کله چې خوراکي مواد د معدې څخه د کوچنیو کولمو پر لور ووځي یا د ډوډینیم برخې ته راشي. نو CCK او سیکریټین هورمونونه دا په پنکراس باندې تاثیر کوي او د پنکراس څخه کوم انزایمونه تولیدوي: امایلیز انزایم، لایپیز انزایم، ټرایپسین او کیموټرایپسین انزایمونه، نوکلیز انزایمونه. دا چې امایلیز په څه شي باندې عمل کوي، نشایسته هضموي. نشایسته په کچالو کې شته ده. نشایسته د پولیسیکرایډونه دي، یو مونوسیکرایډونه دي، بل ډایسیکرایډونه، بل پولیسیکرایډونه. مونوسیکراید دا یو قیمتا کندونه دی. دوه قیمتا لک پیچلی وی، درې قیمتا ډیر پیچلی، او څو قیمتا بیا ډیر پیچلی کندونه دی. نو نشایستا دا څو قیمتا کندونه دی. اوس نو په درېیمه شمېره کې د کوچنۍ کولمې انزایمونه پیژنو، او دې ته بیا نو انټیسټینل جوس وایي. ګورئ، ګاسټریک جوس د معدې جوس، بیا مو ویل پانکریاټیک جوس د پانکراس جوس، بل انټیسټینل جوس. اوس نو محصلینو، د انټیسټینل جوس په اړه لږ فکر وکړئ. انټیسټینل کلمه د کولمو معنا لري، جوس د کولمې جوس. اوس نو په کولمو کې هم ځینې انزایمونه او هورمونونه شته دي چې تولیدیږي، په اړه یې خبرې کوو. لیکل شوی دی په دې برخه کې وړې غدې انزایمونه لکه سکریز، لکټیز، مالټیز او پیپټایډیز تولیدوي. کوچنۍ کولمې په خپل لومین کې، د لومین په دیوال کې کوچنۍ کوچنۍ غدې لري، او دا غدې مختلف انزایمونه تولیدوي. بیا وایمه، کوچنۍ کولمې چې شپږ متره تقریبا اوږدوالی لري، شپږ نیم متره، دا په خپل اوږدوالي کې ځینې غدې لري، او دا غدې مختلف انزایمونه تولیدوي. دا چې کوم انزایمونه تولیدوي اوس یې په اړه وایو. یو سکریز انزایم دی، سکریز، بل لاکټیز دی، بل مالټیز دی، او بل پیپټایډیز. سکریز انزایم دا سکروز حلوي، فرضاً هغه څه چې بوره ولري، بوره سکروز کند دی. لاکټیز لکتوز کان تخریبوي او تجزیه کوي، او مالټیز انزایم مالټوز کان تخریبوي، او پیپټایډیز د پروټینونه یا د پروټینو پیپټایډونه هغه ماتوي. اوس دغه انزایمونه سکریز، لکټیز، مالټیز، پیپټایډیز د پزه باندې عمل کوي، دا د خوړو په ټوټو باندې عمل کوي تر څو خوړه په کوچنیو ټوټو باندې بدل کړي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی، راځئ دغه متن بیا وایمه. په دې برخه کې وړې غدې داسې انزایمونه لکه سکریز، لکټیز، مالټیز او پیپټایډیز تولیدوي چې د خوړو وروستی هضم ترسره کوي، او خوراک جذب ته چمتو کوي. یعنی دغه نور انزایمونه د پانکریاتیک جوس وروسته دا هم تاثیر کوي، د دې په خاطر چې هغه خوراکي مواد په ډیرو کوچنیو ټوټو باندې بدل شي، او بالاخره جذب ته آماده شي. چیرته جذب شي؟ وینه ته جذب شي. د وینې رګونه د کولمو په چاپیر کې شته، هغه ته جذبیږي. د کوچنیو کولمو په انزایمونو باندې پوه شوی. اوس څلورم د جذب پروسه پیژنو. د جذب پروسه ججینیم لیکل شوی دی. لیکل شوی ججینیم کې کاربوهایډریټونه، امینو اسیدونه او زیاتره ویټامینونه جذبیږي. ګورئ، جذب د کولمو په دو برخو کې ترسره کیږي، یو ججینیم او بل الیوم. کوچنۍ کولمې درې برخې لري. ګورئ، ټول فکر وکړئ، یوه ډوډینیم برخه لري، بله ججینیم برخه لري، بله الیوم برخه لري. دا درې برخې لري کوچنۍ کولمې. اوس په کوچنیو کولمو کې چې کوم جذب ترسره کیږي، یو په ججینیم کې ترسره کیږي، او بل په وروستۍ برخه چې الیوم ورته وایي، په دې کې جذب ترسره کیږي. مواد د کولمو څخه چیرته ځي؟ وینې ته ځي. په ججینیم کې کوم مواد جذبیږي؟ ګوره، لیکل شوی دی ججینیم کې کاربوهایډریټونه، امینو اسیدونه او زیاتره ویټامینونه جذبیږي. کاربوهایډریټ کندونه ښایي چې ګلوکوز ولري، نشایسته یا مختلف نور مواد چې هغه په کندونو کې راځي، همغه مواد دلته جذبیږي. بل امینو اسیدونه، امینو اسیدونه د پروټینونو هدف دی، پروټین هم دلته جذبیږي، ځکه لومړی پروټین وي، پروټین تجزیه کیږي د مختلفو انزایمونو، فرضاً ټرایپسین دی، کیموټرایپسین دی، پیپټایډیز انزایمونه دي. د دې انزایمونو په واسطه پروټین تجزیه کیږي په کومو انزایمونو باندې یا په کومو موادو باندې؟ البته په امینو اسیدو باندې. یعنی کله چې دوی په امینو اسیدو باندې تجزیه شي، دغه امینو اسیدونه بیا په ججینیم برخه کې جذبیږي. او بل ویټامینونه، موږ مختلف ویټامینونه په خوراکي موادو کې هم خورو، دغه ویټامینونه هم دلته جذبیږي. ګورئ، د جذب پروسه د کولمو لپاره تشریح کوو. په کولمو کې جذب ترسره کیږي، خصوصا په کوچنیو کولمو کې. او د کوچنی کولمو بیا په دوو برخو کې په ډوډینیم کې خاص جذب نه ترسره کیږي. په دوو برخو کې یو ایلیام دی او بل جیجینیم دی. جیجینیم د کوچنی کولمو دوهمه برخه ده او ایلیام دریمه برخه ده. په جیجینیم کې کاربوهایدریتونه، امینو اسیدونه او زیاتره ویټامینونه جذبیږي. ایلیام کې د بی دولس ویټامین او صفرایي مالګې بیرته جذبیږي. ایلیام برخه کې ویټامین بی دولس جذبیږي. ما مخکې درته ویلی دی چې ویټامین بی دولس د ایلیام په برخه کې جذبیږي او تر څنګ انټرینزیک فیکټور هم باید شته وي. انټرینزیک فیکټور هغه بیا په معده کې تولیدیږي، هغه ورسره راځي. ویټامین بی دولس لیلاس نیسی او چیرته جذبوي؟ د ایلیام په برخه کې. او بل مو وویل چې صفرایي مالګې بیرته جذبیږي. په ایلیام کې ویټامین بی دولس جذبیږي او صفرایي مالګې جذبیږي. ګورئ محصلینو، د صفرایي مالګې په اړه وایم چې بایل په خپل ځان کې صفرایي یا د صفرا مالګې هم لري او خپل ځان کې کلوي مواد هم لري، مختلف مواد لري او بایل جوړوي. اوس دغه بایل چې کله راځي د کوچنی کولمو په ډوډینیم برخه کې تولید شي، وروسته دغه مالګه ترې د ایلیام په برخه کې بیرته دوران ته جذبیږي او د دې نه بیا استفاده شي. دریمه لیکه کې لیکل شوي، کوچنی کولمې د هضمي سیستم ټول هغه مواد چې د جذب وړ وي. دلته د خې توری راغلی، اصلا دا د جوم توری دی، جذب وړ وي، جذبوي او پاتې مواد غټې کولمو ته لیږي. دا جمله بیا وایمه، کوچنی کولمې د هضمي سیستم ټول هغه مواد چې د جذب وړ وي جذبوي، دغه جذبوي او پاتې مواد غټې کولمو ته لیږي. کوچنی کولمې ټول هغه مواد چې د جذب وړ وي هغه جذب کوي دوران ته، کوم مواد چې نه جذبیږي هغه چیرته لیږي؟ غټو کولمو ته لیږي. دا د کوچنیو کولمو هغه دنده شوه یا فیزیولوژي شوه. په دې صفحه کې یوازې د کوچنیو کولمو په اړه وغږېدو، تر څنګ د پانکراس د انزایمونو په هکله وغږېدو، ځکه د کوچنیو کولمو په یوه برخه کې د پانکراس انزایمونه هم تولیدیږي. د دوی ترمنځ دغه اړیکه شته ده، دې ته فیزیولوژي وایي. دندې پکې تشریح کیږي، تر څنګ انزایمونه، هورمونونه، مختلف افرازات، دغه ارزښت تشریح کیږي. ګورئ محصلینو، د کتاب شپږمه صفحه ته اوس نو غټې کولمې پیژنو، لارج انټسټاین. د غټو کولمو په اړه غږیږو، د کوچنیو کولمو نه خو وروسته غټې کولمې شروع کیږي. اوس د غټې کولمې ارزښت، د هغوی دندې او فیزیولوژي تر مطالعې لاندې نیسو. لیکل شوی دی، غټې کولمې د هضم مرحله نه لري. په غټې کولمې کې مهمه خبره دا ده چې هضم پکې نه ترسره کیږي. هضم په کوچنیو کولمو کې ترسره کیږي، تر څنګ یې په معده کې ترسره کیږي، تر څنګ یې په خوله کې ترسره کیږي. لومړی هضم په خوله کې شروع کیږي، په معده کې هم ترسره کیږي او په کوچنیو کولمو کې. خو غټې کولمې د هضم مرحله نه لري. خوراکي مواد په نورو کوچنیو ټوټو باندې نه بدلیږي، دغه مرحلې بشپړې شوي دي. یوازې جذب پکې ترسره کیږي، لیکل شوی نور، بلکې د بدن لپاره د اوبو او الکترولایتونو وروستی جذب ترسره کوي. بلکې یا البته د بدن لپاره د اوبو او الکترولایتونو وروستی جذب ترسره کوي. اوبه جذبیږي، الکترولایتونه، الکترولایتونه لکه پوتاشیم الکترولایت، مګنیزیم، کلورین، تر څنګ فلورین، مختلف الکترولایتونه شته دي چې موږ یې لرو او دغه په غټو کولمو کې جذبیږي. نو هیله ده په دې جمله باندې پوهېدل یی چې جذب چیرته سرعت مومي، خصوصا د چا د اوبو او د الکترولایتونو. اوبه او الکترولایتونه په غټو کولمو کې جذبیږي. فرض موږ اوبه څښو، دا خو باید وینې ته ولاړې شي. کله چې موږ اوبه څښو، وینې ته ځي. لومړی د مرۍ له لارې معدې ته ځي، له معدې نه په ډېر کم وخت کې، په لسو دقیقو، پنځو دقیقو، ان تر شلو دقیقو پورې دغه اوبه د معدې څخه ځي کولمو ته. له کولمو نه وروسته دغه اوبه چیرته ځي؟ غټو کلمو ته ځي او په غټو کلمو کې وینه ته جذبیږي. خبر ته متن ته راځی او دلته یوه مهمه نقطه تاسو ته ښودل کیږي. د دوهمې لیکې په نیمایي کې په دې برخه کې زیاتې ګټورې بکټریاوې شته. دلته ځینې بکټریاوې شته، نور ژوندي موجودات شته دي چې د خوراک پاتې مواد تجزیه کوي، هغه ځان لپاره خوري، تجزیه کوي، ترې استفاده کوي او بل څه کوي. او په غټو کلمو کې شته بکټریاوې ځینې ویټامینونه لکه ویټامین کې تولیدوي، ځینې ویټامینونه بیا تولیدوي. ګټه بدن ته دا ده چې ویټامین کې تولیدوي. ګورئ مهمې جملې دي. د کلمو خصوصا د غټو کلمو په برخه کې ځینې بکټریاوې شته چې هغې ته ګټورې بکټریاوې وایي. ګټورې بکټریاوې په خوله کې هم شته دي، د پوستکي پر سطح باندې هم شته دي، په غټو کلمو کې هم شته دي. په غټو کلمو کې چې کومې بکټریاوې دي، د خوراکي موادو هغه پاتې برخه د هغې نه استفاده کوي، هغه ځان لپاره تجزیه کوي. او تر څنګ یې مهمه خبره دا ده چې ویټامین کې هم تولیدوي د بدن لپاره. ویټامین کې د بدن لپاره ډیر مهم دی. یوه مهمه خبره دا ده، کچیر ویټامین کې کمیږي وینه نه ودریږي، نو ویټامین کې ډیره مهمه ده. لیکل شوی دی غټې کلمې د مدفوع یعنی غټو بولو د جوړېدو، وچېدو او د بدن څخه د ایستلو اصلي ځای دی. غټې کلمې د مدفوع د غټو بولو د جوړېدو، وچېدو او د بدن څخه د ایستلو اصلي ځای دی. یوازینی افراز یې میوکس دی چې د موادو حرکت اسانه کوي. کوم اضافي مواد چې په غټو کلمو کې پاتې دي، دغه باید مخکې ولاړ شي او بهر ته خارج شي. د دې لپاره غټې کلمې میوکس په نوم مواد جوړوي چې د کلمو دیوال ورته خوایوي، خویانده وي او اضافي مواد په اسانۍ سره بهر شي. یعنې په غټو کلمو کې میوکس په نوم مواد د افراسي دا و د غټو کلمو فیزیولوژي. زه مطمئن یم چې تاسو به راسره زده کړی وي. د غټو کلمو په اړه وپوهیدی، اسانه تشریح وه. کوم هضم پکې نه ترسره کیږي، یوازې جذب پکې ترسره کیږي. اوبه پکې جذبیږي، الکترولایتونه دلته جذبیږي. او په دې برخه کې ګټورې بکټریاوې شته دي چې که کوم خوراکي مواد لا هم پاتې وي، هغه د ځان لپاره تجزیه کوي او ترې استفاده کوي. خو د بدن لپاره یې ګټه دا ده چې ویټامین کې ځانګړی ویټامین دی، هغه تولیدوي. او بله دا چې غټې کلمې هغه پاتې فاضله مواد هغه سره کلکوي او د غټو بولو په ډول یې بهر ته باسي او د غټې کلمې میوکس هم افرازوي. ښه، اووم پانکراس. د پانکراس په اړه دلته بې ځان ته غږیږو. مخکې د پانکراس هغه انزایمونه متشرک کړل چې هغه د کوچنیو کلمو پر لور ځي، خو دلته د پانکراس په اړه لږ څه نڅه اضافي غږیږو. کوچنۍ کلمې مو وپېژندې، غټې کلمې مو وپېژندې. پرایمري ارګانس دلته پای ته ورسېدل. د هضمي سیستم ارګانونه یا غړې په دوه ډوله دي، یو پرایمري ارګانونه، بل اکسیسري. پرایمري ارګانونه له خولې شروع کیږي تر غټو کلمو پورې. دا تشریح شول. اوس اکسیسري غړې پېژنو. لومړی به پانکراس وپېژنو، بیا به ځیګر یا ینه وپېژنو، بیا به ګال بلیډر یا صفروي کڅوړه وپېژنو. نو پانکراس پېژنو، د پانکراس فیزیولوژي باندې غږیږو. لیکل شوی دی پانکراس دوه برخې لري. پانکراس دوه برخې لري. ګورئ، یو خو د فیزیولوژۍ له نظره دغه برخې دي، بل د اناټومۍ له نظره. ګورئ، په یاد ولرئ، اکثره وخت فیزیولوژي د دندو له مخې برخې موږ ته ښایي، اناټومي د جوړښت له مخې. د فیزیولوژۍ له نظره دوه برخې لري، یوه اګزوکراین برخه ده او بله اندوکراین برخه ده. خو د اناټومۍ له مخې بیا باډی لري، ټیل لري، هیډ لري او بل انسینیټ پروسیس لري او درڅنګ نیک لري. پنځه مختلفې برخې لري او په ځینو کتابونو کې څلور برخې لري. دلته موږ فیزیولوژي وایو. د فیزیولوژۍ له مخې پنکراس په دو برخو باندې ویشو. یوه برخه یې یوه دنده ترسره کوي، بله برخه یې بله دنده ترسره کوي. یوه اګزوکراین برخه ده او بله اندوکراین برخه ده. لومړی اګزوکراین برخه یا هضمي برخه، ښه فکر وکړي. ګورئ، لومړی اګزوکراین برخه تشریح کوو، بیا اندوکراین برخه تشریح کوو. او تاسو به په دې وپوهیږئ چې د پانکراس اګزوکراین برخه څه شی ده او بله اندوکراین برخه څه شی ده. لومړی شمیر لیکل شوې ده اگزوکراین برخه یا هضمي برخه. کومه برخه؟ اگزوکراین برخه یا هضمي برخه د هضم تر سره کوي. بل اندوکراین دوهمه شمیره ګورئ، اندوکراین برخه یا هورمونی برخه، په دې کې هورمونونه دي. اگزوکراین برخه یا هضمي برخه د ته انزیمی برخه هم وایي، ځکه انزیمونه پکې شته دي. اوس یې وایمه اگزوکراین برخه یا هضمي برخه لیکل شوی دی، دغه برخه ټول هغه انزیمونه تولیدوي چې د هضم لپاره اړین دي، او ټول انزیمونه یې ډوډنیم ته داخلیږي. ډوډنیم بل څه نه دی، ډوډنیم د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. نو دغه ډوډنیم که چیرې تاسو راسره وګورئ، دا به ډېر خوند وکړي، په دې خاطر چې ښه مفهومی شي. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې انځور کې پنکراس ګورئ چې مختلف رنګونه یې ورکړي دي، او بیا په دې پنکراس باندې یو څه راتاو شوي دي، یو پایپ غوندې یا پایپ مانند شکل راتاو شوی دی چې دې ته د کوچنیو کولمو اوله برخه وایي یا ډوډنیم، او دې ته مستقیما یو پایپ داخلیږي، د پنکراس څخه انزیمونه راوړي کومې برخې ته؟ دغه ډوډنیم برخې ته. یا په پنځمه صفحه کې دریم انځور کې هم ډوډنیم برخه تاسو ته په شکل کې رسم شوې ده. اوس بیا وایمه، خلاصای کوم، سادای وایمه، اگزوکراین برخه بل اندوکراین برخه د پنکراس دوه برخې دي، د فیزیولوژۍ له مخې، د دندو له مخې. اگزوکراین برخه یې ځان ته دندې لري، اندوکراین برخه یې ځان ته دندې لري. اگزوکراین برخه انزیمونه لري، لیکل شوی دی دغه برخه ټول هغه انزیمونه تولیدوي چې د هضم لپاره اړین دي ترڅو هضم ترسره کړي، او ټول انزیمونه یې چیرته ځي؟ ډوډنیم برخې ته داخلیږي. هغه انزیمونه مو په تیر درس کې ویلي دي، امایلیز، لایپیز، ټرایپسین، کیموټرایپسین او نوکلیز، او په اړه مو نورې خبرې هم کړې دي. دوهم اندوکراین برخه اوس پیژنو، دې ته هورمونی برخه هم وایي، او دا ډېره مهمه برخه ده چې په نن درس کې باید راسره زده کړئ. لیکل شوي دي د پانکراس دننه د لنګرهانس جزیره شتون لري. ګورئ، د پانکراس دننه د لنګرهانس په نوم جزیره شتون لري. جزیره دې ته ویل کیږي چې څلورو طرفونو ته اوبه دي، په منځ کې وچه ده، دې ته جزیره وایي. دلته هم څلورو طرفونو کې نورې برخې دي د پانکراس، خو یوه برخه یې ټپو غوندې ده، دې ته جزیره وایي. د لنګرهانس جزیره شته ده چې په دې کې انسولین او ګلوکاګون هورمون، دغه دوه هورمونونه تولیدیږي. په پانکراس کې د لنګرهانس جزیرې د چی تولیدوي؟ انسولین او ګلوکاګون. ښه، اوس د انسولین او ګلوکاګون په اړه هم غږیږو، په اړه یې نورې خبرې هم کوو. دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي د انسولین او ګلوکاګون په اړه وایي چې د وینې د شکر تنظیمولو لپاره مهم دي. دا د وینې ګلوکوز، د وینې شکر معنا د وینې ګلوکوز، دا تنظیموي، د دې لپاره مهم دي. که څه هم د هضم برخه نه ګڼل کیږي، په هضم کې رول نه لري، انسولین او ګلوکاګون په هضم کې رول نه لري، خو د هضمي سیستم لپاره مهم دي، ځکه په وینه کې شته ګلوکوز د هغې کچه تنظیموي. نور لیکل شوی، که څه هم د هضم برخه نه ګڼل کیږي، خو د انرژۍ د تعادل په ساتلو کې حیاتي رول لري. د بدن د انرژۍ په متوازن ساتلو کې ښه رول لري. فرضاً په وینه کې ګلوکوز کمیږي، دلته نو پانکراس چه تولیدوي؟ ګلوکاګون تولیدوي، تر څو د وینې ګلوکوز بیرته زیات کړي، یعنی بیرته انرژي زیاته کړي. او که چیرې ګلوکوز په وینه کې زیاتیږي، نو انسولین بیا زیاتې افرازیږي، تر څو د ګلوکوزو هغه کچه په وینه کې راکمه کړي. نو دغه دوه هورمونونه انسولین او ګلوکاګون، انسولین د وینې ګلوکوز کموي، او ګلوکاګون د وینې ګلوکوز زیاتوي. ښه، لاندې لیکل شوی، لنګرهانس ټاپو مختلف حجرات لري. دغه ټاپو د یوه ټاپو نه، د مختلفې ټاپو دي، یعنی څو ځایه دا ټاپو شته دي. فرضاً یوه صفحه راواخلئ، تشه صفحه، او په دې کې داسې ګرد ګرد دایرې تاو کړی دې ته ټپو وایي او په دې کې بیا حجرې شته دي الفا حجرې او بیتا حجرې دا الفا او بیتا حجرې دا ګلوکاګون او انسولین جوړوي لیکل شوي دي لنګرهانس ټاپو مختلف حجرات لري چې لیډل یې بیتا حجرې بیتا سیلس انسولین او الفا حجرې الفا سیلس یې ګلوکاګون تولیدوي ورک نه شئ فکر ورته وکړئ ډیر اسان درس دی فیزیولوژي تر ټولو خوندور بحث دی او اسان بحث دی یا اسان درسونه دي خو که چیرې د درس پر مهال چیرته فکر ونه ساتئ او ټول فکر درس ته وساتئ ګورئ په وروستۍ جمله کې مو ویل چې لنګرهانس ټاپو مختلف حجرات لري چې له ډلې یې بیتا حجرې دي بیتا سیلس د انسولین او الفا حجرې الفا سیلس یې ګلوکاګون تولیدوي اوس پوښتنه دا کیږي له تاسو په ازمینو کې چې انسولین په کومو حالاتو کې نشي تولیدېدلی یا داسې پوښتنه له تاسو کیږي د کومو حجراتو د سوځېدو یا خرابېدو له امله انسولین نه جوړیږي لاندې لیکل شوي الفا سیلس بل بیتا سیلس بل ګاما سیلس بل فرزن ټی سیلس تاسو به ځواب داسې وایئ چې بیتا سیلس ځکه بیتا حجرې دي چې انسولین جوړوي که چیرې خرابیږي سوځیږي نو چی نه جوړیږي انسولین نه جوړیږي او شکر رامنځته کیږي اوس د شکر په ناروغانو کې همدغه بیتا حجرې د خرابې شوي وي او نشي کولی چې چی جوړ کړي انسولین جوړ کړي کله چې انسولین نه جوړیږي په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي زیاتیږي د ته هایپر ګلایسیمیا حالت وایي او دا په ټوله کې شکر شو الفا حجرې هم شته دي الفا حجرې بیا ګلوکاګون جوړوي چپ طرف ته لاندې لاندې برخه کې انځور وګورئ ډېر مهم انځور دی تر ټولو چپ طرف ته اګزوکراین غده ده او لږ ښی خوا کې اندوکراین غده ده دا دوه ډوله غدې په پانکراس کې شته دي اګزوکراین غدې دا د یوه پایپ له لارې د یوه سوري له لارې خپل افرازات بهر ته باسي تاسو ګورئ هغه افرازات په منځ کې جوړ شوي دي دغه پوکاڼۍ یا دغه حجره ډکه شوې ده دغه منځ ډکټ یې او پورته دغه د غشي ورکړی دی په دې سوري باندې پورته بهر کړی دي چې بهر کړی دي انزیمونه بهر کړی دي خو اندوکراین برخه ګورئ دا په څلورو طرفونو کې ورسره رګونه دي دغه سور شکل یې رګ دی دې رګونو ته هورمونونه ورکوي ځکه دا هورمونونه تولیدوي په ټوله کې پنکراس دوه برخې لري اګزوکراین اندوکراین اګزوکراین برخه انزیمونه تولیدوي د پایپ له لارې انتقالوي تاسو دغه شکل ګورې ژیړ شکل اګزوکراین په منځ کې انزیمونه تولید شوي دي دا بیا پورته د سوري له لارې بهر شوي دي خو په ښی خوا کې یوه اندوکراین غده ده چې دا بیا هورمونونه تولیدوي هورمونونه بیا وینې ته ورکول کیږي هغه د یوه پایپ له لارې نه انتقالیږي مستقیما وینې ته ورکول کیږي نو په منځ کې دغه جزیره چې کله چی جوړ کړي انسولین او ګلوکاګون جوړ کړي دغه انسولین او ګلوکاګون چا ته ورکوي د وینې رګونو ته ورکوي چې په چاپیر کې شته دي دوا د پنکراس فیزیالوژي هیله ده دغه علمي درسونه به هم تاسو درسره مطالعه کړئ او زده به یې کړئ راځئ اوس حاضري ورکړئ نن ورځ شپږمه درسي خپرونه ده د شپږمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی شپږمه درسي خپرونه دوهمه دایره تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ ښه دوسی خدای مو مل شه
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.